سلام او ستړي مسې وخت ما شام شپږ بجې سوی د مشالېډو په دې خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ کله کوم هله د سیرو جوړ خوشاله بس د غړي د سر ریپورت په کورم کې د مختلف وجو لکبلا د شپږ څلوېشت ماشومانو د وژل کېدو د رنګ د جاني خالو زخه د خلکو د کډ کېدو د مکین او د رنګ د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه لرو دا به وروستۍ په پایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی په کورمه کې د روغتیا چارواکي وایي د تیرو شاوخوا دونو مشرایتي په پاړچنار او صدق کې د دوانو کمی او پر وخت درملې نه کېدو لوجه شپږ څلوېشت ماشومان مړه سوي دي. د پاکستان حکومت د افغانستان په پکتیکا ولایت کې هوایي حمله رسمن منلې ده. په اذربایجان کې نن د هغې الوتکې د غورځېدو د پیش په یاد کې د ملي ویر دی چې پرون په قازقستان کې غورځېدلې وه. او سم د خبرونو تفصيل په کورم کې د روغتیا چارواکي وایي د تیرو شاوخوا دونه میاشتو راځي په پاړچنار او صدق کې د دوانو د کمی او پر وخت درملنې نه کېدو لوجه شپږ څلوېشت ماشومان مړه سوي دي. په کورم کې د صحت محکمې د روغتیا چارواکو د نوم نه شودلو په شرط نن مشالې ډول چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نواخلې د دسمبر تر دوشتمې پورې په پاړچنار روغتون کې یو دېرش او د صدې په روغتون کې پنځلس ماشومان مړه سوي دي. چارواکو د ماشومانو د مړینې سبب د نمونیا زخمونو او د زړه ناروغۍ لپاره د ضروري دوایانو نشټوالی د اکسیجن کمی او پر وخت د ډاکټرانو خدمتونه نه ترلاسه کېدل یاد کړی دي. د دوی په خبره په کورمکی روغتیاي ستونزې د چي او سنی ډلو ترمنځ تر شخړو وروسته د ټال پاړه چنار مرکزی لاري بندېدو لوجه پیدا سوي دي. قسم حکومت وایي د کورمی سرکاري روغتون ته د هلیکاپټر لاري دوایانو رسولي خو د سیمې اوسیدونکو وایي په بازارونو کې اوسم دوایانو کمی دي. د پاکستان فوج وایي د پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی د پیش پتړاو نورو شپېتو کسانو ته د بند سزاګانې اورولې دي. د فوج د اماریکو ادارې ISPR نن په یو خبر پانه کې ویلي چې د کسان ته د دوه کلونو زخه وخت تر لس کلونو پورې د بند سزاګانې اورول سوي دي. خبر پانه زیاتوي چې مشکوکو مجرمانو ته د اپیل او نور قانوني حقونه ترلاسه سوي دي. تر دې وړاندې د دسمبر په 20 پوځي عدالتونو د مئی 9 پیش پتړاو 15 کسانو ته سزاګانې اورولې وي. د 2023 کال د مئی پر 9 د الکادر ټرست په نوم د درغلي په یو مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلو شهرونو کې د دې ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو څلو او دولتي او شخصي دولت ودانیو حمله کړې او ورته زیان اړولې. خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي. پی ټی آی د پوځي عدالتونو لخوا د اورول سو سزاګان په خبرګون کې ویلي چې د پوځي عدالتونو دایرول د پاکستان له اساسي قانون او بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د دسمبر په 20 په اکسپانا په خبرسو بیان کې د پی ټی آی لیکلي چې په تیر یو نیم کال کې له اتیا څخه ډیر ملکیان په پوځي حراست کې ساتل شوي او دوی اساسي حقوقونه په کلکه تر پښو لاندې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکو داوا کړې چې په جاني خیل کې درې وسلوال وجل سوي. په بونه کې د پوځ او استخباراتي ادارې چارواکو مشالې ډې تولې چې امنیتي ځواکونو بیګا د استخباراتي معلوماتو پر اساس په جاني خیل کې عملیات کړي چې پکې د وسلوالو درې کمانډانان وجل سوي. پوځ ویلي وجل سوي کسان د اختر رحمت په نامه د وسلوالې ډلې غړي دي. خو یادې ډلې لا په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو دا خبره تایید کړې ده. په کوټه کې د بیلابیلو ګوندونو غړو ویلي چې د ژمنو باوجود حکومت تر اوسه لس کلن ماشوم مصور خان کاکړ له تښتونکو راخوشي کړی نه دی. دوی پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال دا هم وویل چې حکومت په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی. په دې موقع د عوام نیشنل ګوند غړي سردار عبدالرشید ناصر مشال ډېډو ته وویل چې د مصور خان د راخوشي کولو لپاره به زر د ټولو ګوندونو او د سیمې د مشرانو یوه مشترکه جرګه کوي.
په ایپورټ کې څو پیښې وسولې د جایتي سره د دوی د خپل پلار چې دی د مصور خان هغه ملاقاتونه وکړل. تر اوسه پورې څه پیشرفت نه دی شوی. د پیشرفت کولو لپاره دوباره د احتجاج شروع کولو لپاره نور موږ پرسکان پرنسپل چې باکم دا غوښتنه بیا د سرکارو د حکومت څخه وکړل چې معصوم مصور خان کاکړ دی ژر تر ژره پیدا کړل شي.
مصور خان کاکړ د یو صراف راز محمد زوی دی چې د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی سیمې څخه هغه مهال وتښتو څو چې هغه مدرسې ته روان و. د مصور خان د تښتونې وروسته د هغه کورنۍ د صوبای اسمبلی مخې ته پرلتوالی او د صوبې په بیلابیل سیمو کې احتجاجونه هم شوي. بلخوا د صوبای حکومتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ډېډو ټول چې د مصور خان د راخوشي کولو لړ کې پرمختګ شوی خو دمګړی نسي شریکولای. د پاکستان حکومت د افغانستان په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله رسمن منلې ده. د دې هوا د بارني چارو وزارت ویاندی زهره بلوچ نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د یو پوښتنې په جواب کې د افغانستان نوم وانخیست. البته زیاته کړې چې پاکستان په سرحدي سیمو کې د استخباراتي معلومات پر اساس د هغو مشکوکو سوالو زده عملیات کړي چې په وینا د دې هیواد اولسي وګړو ته ګواښ پېښولی. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سه شنبې ماښام د هوایي برید پخلی کوي چې طالبان د حکومت په وینا پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ پنځوس کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې وزیرستاني کډوال هم دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شرزافیر ور وغوښت او د خپل احتجاج لیکې ورته وسپارلې. اورسته خبر دا چې په آذربایجان کې نن د هغه الوتکې د غورځېدو د پیښې په یاد کې ملي ویر دی چې پرون په قزاقستان کې غورځېدلې. په د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې اووه شپېته کسان ناست وو چې پکې اته دېرش مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو ویلي چې په پیښه کې نهه تنه ژوندي پاتې شوي. د هوایي شرکت چارواکو ویلي چې د الوتکه د آذربایجان له پلازمېنه باکو څخه د روسیې د چیچنیا ګروزنی سیمې ته روانه وه چې د قزاقستان له اقتاو شار سره نږدې بیړنۍ ناسته وکړه. د آذربایجان او قزاقستان چارواکو د الوتکې پروتو د وجوهاتو په اړه تر اوسه وایي چې معلومه نه ده. پلټنې یې پیل کړې دي. په الوتکې د آذربایجان دو څلوېښت، د روسیې شپاړس، د قزاقستان شپږ او د قرغیزستان درې وګړي ناست ول. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو اورېدل. اوس هم په روانه غړي کې د جنونو ریپورټونو تر څنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د بنو جانخیل اوسیدونکي وایي چې د ممکنه پوځي عملیاتو او نامونیو له ویرې ځینو کورنیو کډه کړې ده.
میش په علاقه شه ویرا ترسه خوره شوی دی. واق واق باندې خلک لګیا دی. د وطن نه کاډه کو میش دا غوښتنه کې دا پریشانی نه زورول میش په خپل وطن شه امن غوړیا.
چارواکي وایي په کورم کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو کې تر شپېته زیات او بخښي تر څلوېښت زیات ماشومان د مختلفو ناروغیو او دوایانو د کمی له وجې مړه شوي. په هسپتال کې د داخلي یو ماشوم پلار وایي چې آن په هسپتال کې هم دوایانې نشته.
خپل بچای راوسته دا د ډېرو مشکلات دي چې بهي میډیسن شته نه. نه طبي دوایي میلاویږي، نه مثال هیڅیان میلاویږي، نه زکام میلاویږي، به هر روز میډیسن بهي نشته.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي چې شاوخوا یو نیمه میاشت تیره شوې خو حکومت اورک شوی ماشوم مصور کاکړ پیدا نه کړ.
اربا روپی باندې پیسې چې د سلامتی د پاره یا د امن او امان لپاره دلته بجټ پروت دی، لیکن نن هم د مصور خان کاکړ درک نستا.
نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو ته سره اوسئ. پایل به هم له کورمی وکړو. په کورم کې د صحت چارواکي وایي په تیرو دوه نیمو میاشتو کې په سیمه کې شپږ څلوېښت ماشومان په وخت د علاج نه کېدو له امله مړه شوي دي. دوی د نوم نه ښوولو په شرط مشالېډو ته ویلي چې د سدي او پاړچنار په سرکاري روغتون کې د ماشومانو مړینې غټ سبب هلته د دوایانو او روغتیایي سهولتونو کمی و. د سیمو په یادو هسپتالو کې د دوایانو اکسیجن کمی تر هغې وروسته راغلي چې د صحت محکمې چارواکو په خبره له دوه نیمو میاشتو راهیسې د ټل پاړچنار مرکزي سړک بند دی. نو دا مشکل مخې ته رامنځته شوی دی. په سیمه کې شیګانو او سینانو ترمنځ د جګړو پر مسافرو وسلوال بریدونو له امله د نومبر د میاشتې راهیسې د تګ راتګ لارې تړل شوي دي. نور حال له د تاریخ اورګزی زخاورو.
په برا او کوزه کورما کې د صحت محکمې لوړپوړو چارواکو چې نه غوښتل نمونه خپاره شي مشال لوډیو ته د زیارت پورز ویلي. لا اکتوبر اولنی نیټه تر دسمبر درويشتمه پورې د پړاچینار په سرکاري هسپتال کې یو دیرش ماشومان مړه شوي او سره د سده په روغتون پنځلس ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی دی. چارواکو ویلي په دواړو سرکاري هسپتالونو کې ماشومانو د مرګ سبب د سینې نمونیا، زخمونه او یا د زړه ناروغۍ لپاره زوري دوایانو نشتوالی، د اکسیجن کمی او پر وخت د ماهر ډاکټرانو خدمتونه نه میلاویدل وو. د چارواکو په خبره په سیمه کې د ماشومانو ناروغه کېدلو یو سبب هغلته د یخ موسم ده چې دا وخت درجه منفی پنځو ته غورځېدلې. چارواکي وایي په مړو کې تر شلو زیات هغه ماشومان شامل دي چې د خپل وخت نه مخکې تر زیږیدلو په صورت د نرسري سهولت نه وو او که نرسري وه نو په هغه کې د ژوند بچولو یو خاص قسم انجکشن سره نه ول. که څه هم د شپږ څلوېښت ماشومانو د مرګ تصدیق شوی خو ځایي خبریال محمد ریحان اورکزی مشال لډیو ته وایي که د سیمې له شخصي هسپتالونو او کلینیکونو ډیټا راغونډه شي نو د مړو شمېره تر دې زیاته کېدای شي.
د وړو ماشومانو د مرګ شمېره چې کومه هغه ډېره زیاته ده. د هغه وجه دا ده چې سنټرل کورم چې کوم ده د هغه کې یک یو واحد په ډوګر کې هسپتال و هغه هم اوس بند ده. نه هغه ماشومان چې کوم دي یخني ده ډېره زیاته خومخو هلته بیماری ته جوړېږي. هغه خلک د سنټرل کورم والا چې څوره دي هغه روشي سادې هسپتال ته او بیا سادې هسپتال کې هم د ماشومانو دپاره هېڅ قسم ته سهولات نشته. د هغو دپاره ماهر د ماشومانو ډاکټر نشته، د هغو دپاره نرسري نشته، یا د ماشومانو وارډ نشته. نو دې وجې نه بیا دا خلک چې کوم دي خپل وړه ماشومان مریضان چې کوم دي مجبوران په سادې کې یا په لوور کورم کې نورو ځینو کې پرایویټ کلینکس ته بیایي. نو چې کله پرایویټ کلینکس ته بوځي نو هلته د دو بیا ډیت کیږي، نو هغه ډیت چې کوم ده هغه نه رپورټ کیږي.
په کورما کې د سادې او پړچنا سرکاري هسپتالونه د زلې غټ روغتونونه دي، او هغلته د اتولکو آبادی د مریضانو بوج پر همدغه هسپتالونو دي. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نسره او وارډ سهولت شته، چیرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دي. په یاد روغتون کې پر بستر پروت د یو مریض پلار منیر حسین مشال لډیو ته وایي خپل ماشومې د علاج لپاره راوستلې، خو د بیمارۍ متعلقه او ضروري دوایانې نشته چې دغه صورتحال د پریشانې سره مخامخ کړي.
خپل بچای راوسته دا د ډېرو مشکلات دي چې به هی میډیسن شته نه، طبي دوایي مې لویږي، نه مثال هیڅ شیان مې لویږي، نه زکام مې لویږي، به هر ورځې میډیسن به هی نشته. مطالعه رواج ناړې مشکلات دي، مثال هیڅ واس مې نشته، چې مثال فشار ته متکیل کو بچا مصدیب زاره ډېر دالته کوم شمو مړ شو.
د کورمې په سرکاري هسپتالونو کې د دوایانو اکسیجن کمې تر هغې راغلي چې د صحت محکمې چارواکو په خبره له 2.5 میاشتو د ټل پړچنار مرکزی سړک پن پاتې شو. په سیمه کې شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د جګړو او پر مسافرو وسلوال بریدونو له امله نه یوازې ټل پړچنار بلکې ټولې د تګ را تګ لارې تړل شوي. که څه هم حکومت یاد هسپتالونو ته د هلیکاپټر په ذریعه دوایانې فراهم کړي، خو په بازارونو کې قلت لا هم شته چې د هغې له وجې پر هسپتالونو د مریضانو بوج زیات دی. سیدرا بتول په نامه د پړچنار یوې زنانا مشال لډیو ته د زیارت پر ځویلي کلارې خلاصې نه شوې، نو ماشومان د مړ کېدلو په صورت کې مزید ځاني زیان ور په غاړه کېدای شي.
مخکې به څه لارې کوله، وی لرګي به وه، نو خلکو بنګټې لګولې، ماشومان به ګرم ساتل، نو هغه هم نشته دي، نو لارې بندې، هغه وجه نه هغه هم مشکلات دي. هغه نه علاوه دا اوس ته پاته دی چې کوم بی ایف والا کوم پی دی الیکټروجن دي وغیرہ دي، هغه نشته. نو هغه ماشومان څه چا اند فرمولا ملک لکه سکی کنه، نو هغه ته هغه نه دی اویلیبل. سو یو مور څه دی شودو په ځای
بلخوا په دغړه په کوزه کورما کې د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي، مشال لډیو ته ویلي د سیمې لارې خودوی نه دي تړلې. البته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ حالات خراب دي، نو زه قربان دي تک را تک نه کیږي. چارواکي زیاتوي څومره پورې د سیمې په هسپتالونو کې دوایانو د کمی خبره ده، نو مخکې هم د هوایی لارو په ذریعه کړي او په هلیکاپټر کې به بیا هم دغه ضرورت ورته پورا کولی شي. د پولیسو چارواکي په خبره په سیمه کې د جرګول لارې دواړه فریقانو ترمنځ راپورته شوي کشالو د هواري لپاره کوششونه روان دي. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو
او سم بونو ته زو د بونو د جاني خل اوسیدونکو وای د نامنی یو ممکنه پوځي عملیاتو لامل له سیمې څخه ځینو کورنیو کډی کړي دي. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې مشت پوځي چارواکي وای هلته د امنیتي ځواکونو او سوال ترمنځ حنشتي سبي پوس په سیمه کې د دریو مشکوکو سوالو د وژلو دا وکړي چې خپلواک سرچینو تصدیق نه دي کړي. خلک مشال ریډیو ته وایي چې په سیمه کې نور عملیات نشي زغملای ځکه چې دوی ترې پخوا هم کډوال سوي دي او ژوندونه یې اغېزمن سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په جانخیل کې د سوالو ضد د عملیاتو پریکړه سوي چې خلک یې مخالفت کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو جانی خیل اوسیدونکي وای چې د ممکنه فوزی عملیاتو لویرې او نامنۍ نه د سیمې څخه ځنه خلکو کډې پیل کړې. دوی وای چې سیمه کې د وسلوالو فوز ترمن نشته یو په بل بریدونه زیات شوي او فوز دغلته د وسلوالو زیات کاروایی هم توندې کړې. څو ورځې وړاندې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو جانی خیلو کې وسلوالو زیات فوزی کاروایی فیصله وشوه چې د هغې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د ځنو سیمو څخه خلک بے کورا کے دلیشی جانی خیلو کے بے گاش پہ ہم دا فوزی چارواکو او ځای خلکو په وینا فوز دا کروائی په دوران درې وسلوال کمانډران وژلی چې د دوی په وینا د اختر محمد وسلوالې ډلې سره تعلق لري. جانی خیلو سیمه کې د ممکنه فوزی کروائی او خپلو سیمو څخه د وتلو ضد احتجاجونه وکړل او جرګې یې دوام لري. دوی وایي چې فوزی عملیاتو ته تیار نه دي. عام خلک نور بے کورا کېدل نشي زغملی. د جانی خیلو اوسیدونکو او ملي جمهوری غورځنګ غړی نجیب امیر مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې څخه د نامنۍ او وسلوالو فوز ترمن نشتو له کابله خلک کډې کړي. د ډېر وخت نه د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي خو د نامنۍ سره مخ دي.
ډېرې مودې نه د میر په چنې خېل کې بد امنۍ دوه میر بار بار غوښتنه وکړه د وخت حکومت نه احتجاجي نه جلسې جلوسی نه واخ واخ باندې خو بیا میر په علاقه شې امن نردری میا بد امنۍ چشپا پاورز باندې خوریږي. د اپیکس کمیټې چې کیمت دغه وز غونډر وشتي و د میر د جنې خلاف اپریشن باره کې خبره وکړلې. میر بیا په دا باندې احتجاجي نه وکړل او میر په علاقه شې ویرا ترس خورا شوی د واخ واخ باندې خلک لګیا دی د وطن نه کاډ ګو میر د واخ د حکومت نه دا غوښتنه کی چې نور دا اپریشن نه دا زورول میر په خپل وطن شې امن غوړي او میر ژوند ته تحفظ ملاو شي.
د شمالي وزیرستان میر علي اوسیدونکي هم وای چې نن سحر نه دغلته د میر علي په ځنه سیمو کې د وسلوالو ضد فوز کاروایی پیل کړې. سپک او درنې وسلې ویشتلې شي او عام خلک د یرې ښکار شوي. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغلته وسلوالو د دوی په یوه پوسته برید کړی و چې په ځوابي کاروایی کې یې دوه وسلوال ژوبل کړي دي. دوی وویل چې د وسلوالو ضد یې دغلته کاروایی دوام لري. دغه شان د جنوبي وزیرستان مکین ځنه سیمونه هم ځایي خلک وایي چې خلک د ممکنه فوزی کاروایی په وجه نورو سیمو ته کډه شوي او هلته د عملیاتو ضد د ځایي خلکو احتجاج روان دی. دوی د دسمبر په دیرشمه مکین کې لویه جرګه رابللې. د بنو جانی خیلو تازه صورت حال په اړه په بنو کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د غلطۍ د وسلوالو ضد کاروایی توندې کړې. بېګا شپې یې هم درې مهم وسلوال ووژل. لا پراخ عملیات نشته خو د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات توند کړي نور به هم تیز کړل شي. نوموړي وویل چې د عام ولس د تحفظ پوره خیال ساتل کېږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
او سمجو جنوبی وزیرستان ته. د بر جنوبی وزیرستان په مکین تحصیل کې د ممکنه فوجي عملیاتو له کبله د ځینو سیمو څخه شاوخوا دوه نیم سوه کورنۍ بې کوره سوي دي. د سیمې خلک وایي چې فوج ورته پرون تر دوو بجو د خپلو کورونو پرېښولو لپاره وخت ورکړی و. بې کوره سوي خلک وایي چې حکومت د بې کوره سوو خلکو لپاره هیڅ انتظامات نه دي کړي خو د سیمې پولیس وایي دا خپل وسایل د لاندې ور سره مرسته کوي. د بدر سال کې د چپسوی وزیرستان کې وسلوال بریدونه ډیر سوي دي چې پر ضد ځای خلکو وخت پر وخت احتجاجونه هم کړي دي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل ماکین دشکا او اباخیل کلی اوسیدونکي په سیمه کې د وسلوالو په خلاف پوځي عملیات د پورا د پوځ چارواکیو په امر د خپل کلیو نه کاډه کړی دي. د ماکین سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ غړی منهاج ماسید د دشکا او اباخیل کلی خلک د ماکین سیمې ته د روتاګ سترګې لیدلی حال پدارنګ بیانوي.
د دشکان ونسا از دی خیل زریب خیل ابا خیل رولار اولد ماکین ورسارا دن راکی کلی دی دا چوچل پا پیدل پا تاکلیف پا پریشانی شی دی سوال انتظامی دی طرف هیچ سوالات نو دی سرا ادی سرا گاڑی طریقا نو میز دس شل دوویش گاڑی سرا بروبار کدل آمر والا جل زنه چه کم خالکوی آغه پا خره بنده چه کم دی دی سامان و ایرو راون کده و چه کم دی مو سرا پرجیستر بنده مخپل دا گاڑی لیکل اوور سرا چه کم خالک پا پیدل رتللی پدوانیم ساوانا زیوت دا خاندانی نرو وواتل دا غیلاکی نا
مشال ریڈیو چه دلاده سب ڈیویژن پولیسو مشر ہدایت اللہ سرا دی تحصیل ماکین دوی کلیوکشه دی پوزی عملیات کولی پا براکشه تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشه وویل
اول د دمو طلبه وا د کوم کنه چې مثال مشه دا ټیم لشکې رو کو خور نه ټیم بالکل غانه وشه به دا پوسن آرډر دی دا د میر توا شنه دی کنه د یو د خپل په غاسر دا غاو سره وک کنه د کانر سره چې به کم اس کم صاحب پر د مو پز مورا ټیم رو کې ان شاء الله صاحب دوی باجی پر دا غون رو کوس نه نه غایز او سغون رو او باجی بنه وتا وتا لی کنه دا غډر سره ور لاجی او بیا رو بوس کنه و صاحب دا د نمش پولیس ور سره خو چې کم اس کم نوی دوډای سو پیره وش ول کنه ان شاء الله ورل ورل کنه
د پوز او سویلی وزیرستان پر لی انتظامیہ چارواکیو طرفا په تحصیل ماکین دوی کلیوکشه پوځي عملیاتې په براکشه یا تر دا وخت پورې سهم ویلی شوی نه دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
هلته بیا د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو په صوبه کې په ناامنیو اندېښنه ښودلې ده. په بلوچستان کې آل پارټیز کانفرنس یعنی د ټولو ګوندونو کانفرنس د دسمبر په 15مه په کوټه کې په وسو او په خبري غونډې ته په وینا کې په صوبایي حکومت تور پورې کړ چې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلی دی. د ګوندونو مشرانو په وینا تر اوسه د تشرد شوي ماشوم مصور خان کاکړ د خلاصولو لپاره څه نه دي سوي. د بیلابیلو ګوندونو مشرانو وویل چې د جنوري په نیمایي کې به د دوی یوه جرګه کېږي چې د راتلونکو په اړه به یوه تګلاره جوړوي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د مصور خان کاکړ په راخوشي کولو کې پرمختګ سوی خو اوس مهال نشي څرګندولی چې تفصیل نور ورکړي. نور حال لکوټي د مشالېډو خبريال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بیلابیلو سیاسي جماعتو یعنی آل پارټیز لخوا ویل سوي دي چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی. بیا په خاصه توګه د یو نیم میاشت څخه د زیات وخت تیرېدو برسېره لس کلن ماشوم مصور خان کاکړ نه دی میندل سوی. دوی دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړې ده. وروسته د مشالېډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند زده کوونکي د څانګې مرکز سکرتر سردار عبدالرشید ناصر اویل چې د ماشوم مصور خان کاکړ د تښتونې وروسته حکومت دوی ته تسلی ورکړې وه چې ډېر ژر به مصور خان را خوش کړي، خو تر اوسه د ده په خبره چې هیڅ نه دي سوي.
ایکوټ کې څو پیښې وسولې د جایتي سره د دوی د خپل پلار چې دی د مصور خان هغه ملاقاتونه وکړل، خو تر اوسه پورې څه پیشرفت نه دی سوی. د پیشرفت کولو دپاره دوباره د احتجاج شروع کولو دپاره نن موږ پرېس کانفرنس وکړو. بیا د سرکار او د حکومت څخه وکړل چې معصوم مصور خان کاکړ دې ژر تر ژره پیدا کړل شي، او دویم دا دی چې په کوټه کې به د ټولو پاچاهانو تر نظارت لاندې د ټولو بلوچستان د صوبې د بلوڅو د پښتنو د هزارهګانو او د دازې د آبادکار چې کوم قومونه دي د دې ټولو یو مشترکه جرګه کوو. هغه جرګه دپاره کمیټیانې جوړې سولې، هغه جرګه به بیا پریکړې کوي.
پر دې مهال د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان راته وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی.
حکومت ادارو چې کوم وعده کړی وي او کومې کیندیانې را کړې وه چې موږ به تاسو لس پنځلس ورځې موږ ته وخت راکوي او د دغه موخه راکوي، او موږ هغه وخت د احتجاج موخه راکاوه هم د دې شاریانو چې کوم مشکلات وو، روډونه بند وو، هر وخت دا مشکل وو، موږ دا هم په نظر کې وو او د حکومت دغه خبره هم وه. نو په دې موږ دغه احتجاج موخه راکړه تر لس دسمبره پورې، خو دوی په دې کې تر اوسه پورې ناکامه دي او مصور خان یې بازیابه کړی، او موږ دا ولسي حکومت او ادارې په دې کار کې
کې سنجیده نه دي.
دا ډول د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند د کوټې ضلع صدر غلام نبی مریض زیاته کړه چې د صوبې د بجټ یوه لویه برخه په صوبه کې د امنیت لپاره هر کال مصرف کیږي، خو بیا هم دلته امنیت نشته.
دلتا اربا روپی باندھ کم پیسے کی دا سلامتی دا پارا یا دا امن و امان دا پارا دلتا بجٹ پروت دی، دلتا پکوٹ کی دنیا تھانے دی، پولیس اسٹیشنز موجود دی، دلتا کیمرے لگے دلے دی، لیکن نن ہم دا مصور خان کاکڑ درک نستا اور حکومت سی دی ناکام دی، انتظامیہ پولیس نے دا ٹور ناکام سی بھی دی.
خبری کانفرنس کے اعلان و سوچ دا جنوری نے میستی پمنس کی با کوٹ کی وجرگا راو بلل سی کوم چې به نه هیواز قبایلی او سیاسي مشران ګډون وکړي، بلکې دوی به د راتلونکي په اړه خپله تګلارې هم وټاکي. بلخوا د بلوچستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالیډو ته وویل چې د مصویر خان په اړه ټوله معلومات یې د کورنۍ سره شریکیږي او حکومت په دې هڅه کې دی چې تر ټولو لومړی مصویر خان په حفاظت سره راخوش کړي. یادوي چې لس کلن ماشوم مصویر خان کاکړ د روان کال د نومبر د میاشت په 15مه نیټه هغه وخت د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی و، کله چې هغه په سوزوکي موټر کې په ملتانی مله کې د خپل کور څخه د مدرسې په لور روان و. وروسته د بیلابیلو سیاسي جماعتو او تجارو د اتحادیې له لورې د دوو اونۍ څخه د زیات وخت لپاره په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاجي پرلت شوی و، خو بیا د صوبې اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د پرلت و برخوال تسلی ورکړې وه چې په لس ورځو کې دننه به مصویر خان کاکړ را خوش کړل سي. لیکن د خپلوانو په خبره چې مصویر خان کاکړ تر اوسه نه دی منل شوی او نه هم یوې ډلې د دوی سره د تاوان په خاطر څه تماس نیولی دی.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو اورید. طالبان حکومت چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مشر احضار کړی او ورته په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان ځواکونو په برید کې رسمن اعتراضیه لیک سپارلې دي. دا خبره د طالبانو حکومت کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت نن ومنله چې په دا بریدي کړی دی. د بداسل کې طالب چارواکي وايي په دغه برید کې د ښځو او ماشومان په ګډون شپږ پنځوس کسان وژل شوي دي. اسلام آباد ویلي چې دغه عملیات یې په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه پاکستاني وګړو ته د ترهګرۍ ګواښ موجود و. تفصیل نور په دې رپورت کې.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینهوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې یو پنځوس تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پریس اژانس ته د پاکستان وجکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټنځایونو د جټ او بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به یې نه افشا کوي ویلي دي چې د سه شنبې د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو ویجاړول و. خو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستې دي چې ادعا یې کړې ده چې په دې بریدونو کې د وویشت ښځو او ماشومانو په ګډون پنځوس کسان وژل شوي دي. د خراسانی په وینا دا بې وسلې کډوالو چې له وزیرستان هلته تللي وو. ټي ټي پي چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمېر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خپاره کړي دي چې پکې وژل شوي ماشومان ښکاري. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي د پاکستاني ځواکونو دا برید له ډیپلوماتیکو اصولو سره په ټکر کې وباله. د ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی وروسته له ډېره وخته کابل ته تللی و او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وې چې په راتلونکي څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د اسحاق ډار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت و د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو له لوري د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د برید په تړه ویلي وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه برید به بې ځوابه پاتې نشي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پرون د دې برید په تړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریدونو په تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د ده په وینا د ترهګرو ناوړه طرحې یې شنډې کړې. اما ښاغلی نقوي په افغانستان کې د شویو بریدونو یادونه ونه کړه.
تاسو مشال ریډیو اوري او ریپورت مو اوریدي او سم د خبرونو نیمای ته راغلی یو د خبرونو لنډیز. په کورمکی روغتي چارواکي وایي د تیری شاوخوا دونیو میاشتو راهیسې په پاړه چنار او صدقې د دواینو کمی او پر وخت درملنې نه کېدو له وجې شپږ څلوېښت ماشومان مړه سوي دي. د روغتي چارواکو د نن خبرو په لو په شرط نن مشالې دي ټول چې د اکتوبر له لومړۍ څخه بیا تر دسمبر درويشتمې پورې په پاړه چنار روغتون کې یوشت او د صدې په روغتون کې پنځلس ماشومان مړه سوي دي. د پاکستان فوج وایي چې فوجي عدالتونو د دوه زره درويشتم کال د مئی نهمې پیښې په تړاو نورو شپېتو کسانو ته د بند سزا دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کسان ته د دو کلونو څخه وخت تر لسو کلونو پورې د بند سزاګانې اورول سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکو دعوه کړې چې په جانخیلو کې درې وسلوال وژل سوي دي. په بنو کې د فوج او استخباراتي چارواکو مشالې ډتوري چې امنیتي ځواکونو بېګا د استخباراتي معلوماتو پر اساس په جانخیل کې عملیات پکړل چې پکې د وسلوالو درې قوماندانان وژل سوي دي. وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو خبره تصدیق کړې ده. په کوټه کې د بیلابیل ګوندونو غړو ویلي چې د ژمنو باوجود حکومت تر اوسه لس کلن ماشوم مسور خان کاکړ د تشتونکو را خلاص کړی نه دی. دوی پرون په کوټه کې د خبرې غونډه په پالو چې حکومت په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان حکومت د افغانستان په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله رسمن منلې ده. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاندی زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د افغانستان نوم وانخیست. البته زیاته کړې چې پاکستان په سرحد سیمو کې د استخباراتي معلومات پر اساس د هغو مشکوکو وسلوالو ضد عملیات کړي چې په وینا یې د دې هیواد ولسي وګړو ته ګواښ پېښولی. او په اذربایجان کې نن د هغې الوتکې د غورځېدو د پیښې په یاد کې ملي ویر دی چې پرون په قازقستان کې غورځېدلې وه. تاسو مشال ریډوري خبري غړی دا اوسې دوه منیمای ترغلی او پایل له شام زخه کو د سوریه سمندر ته په نږدې سیمه کې امنیتی وضعیت تورسته تر دې کړکېچن سوچ پرون مظاهره وسوي او چارواکو په جنو سیمه کې موقتی ګرځبندیز یا کرفیو اعلان کړه. د شام نو چارواکو ویلي چې د پخواني حکومت خلک په دې کې لاستري د بداسل کې د په شام کې د وسوال لیډر هیئت التحریر الشام لخوا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت رانس کړې دورسته د نوې حکومت لپاره حالي روانه دي. تفصیل د عامه خبر په ریپورت کې
د سوریه پولیسو په همس شار کې د شپې په مخه ګرځبندی اعلان کړ. د دولتي رسنیو په وینا دا ګرځبندی سرسته تر دې ولګول شو چې هلته د مظاهرو له امله وضعیت کړکېچن شو. رویټرز اژانس د سیمه ایزو په وینا راپور ورکړ چې د دې مظاهرو مشي اولویانو او شیعو کوله. دغه اژانس څرګنده کړه چې سمدستي د رامنځته شویو ګډوډیو کچه نشي معلومولی او د مظاهره چانو د غوښتنو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مظاهرې د دې لپاره شوې دي چې په روسیو ورځو کې پر اولویانو فشارونه زیات شوي دي. اولویان تر ډېره داسې ښکاري چې پخواني ولسمشر بشار الاسد ته چې سني یاغیانو د ډسمبر په اتمه پسې واخیست وفادار دي. د سوریه د نوی واکمنې ادارې مشي حیات تحریر شام ډله کوي او د دې ادارې ویندویانو تر اوسه په همس کې د ګرځبندیز تلګېدو په اړه څه نه دی ویلي. دولتي رسنیو پرون ویل چې دا ګرځبندیز د ماښام له شپږو بجو د سهار تر اتو بجو دی. که څه هم دې رسنیو ویلي دي چې راتلونکې شپه به ګرځبندیز نه وي، خو لا هم وضعیت څرګند نه دی چې دا قیودات به ادامه پیدا کړي که نه. د سوریې نویو مشرانو بیا بیا دا ژمنه کړې ده چې د لشکریو مذهبي ډلو حمایت به کوي. دوی دا ویره لري چې پخواني یاغیان ښایي په سوریه کې د اسلام سخت دریزه بڼه پلی کړي. د سوریې په ځینو نورو برخو کې هم د ترتوس په شمول چې سمندر ته نږدې پرتې دي وړې وړې مظاهرې شوې دي چې د دغو سیمو هم اکثر اوسېدونکي غولویان دي. دا مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوه چې د حلب په ښار کې د غولویانو په یوه زیارت کې اور لګېدلی دی او وسلوال کسان شاوخوا د انسانانو له جسدونو سره ګرځي راګرځي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې په ساحلي سیمو کې د سوریې د کورنیو چارو د وزارت پر ځواکونو هم بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې دا کسان د پخواني رژیم کسان دي چې د دې بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی بجو
هارون باچا هنری ګړې
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونیمو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان په کابل کې د طالبان د حکومت د کورنیو بارونو چارو وزیرانو سره لیدلی او ورسره په خپل منځي چارو خبرې کړې. دا خبرې په داسې حال کې ترسره شوې چې طالبان حکومت وویل چې پاکستاني جنگي الوتکو د دسمبر پر 14 د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې چې پکې شاوخوا 55 کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ له تروسه په دې بمباري په اړه ویلي چې وبخښي د پاکستان حکومت رسمان اوسمانه دی چې بمباری دوی کړی دی. راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل دوره کړی ده او هلته د وقدار طالبانو د لوړپوړو چرواکو سره لیدلی دي. هغه په 14 دسمبر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره ولیدل او تر دې ورځ وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم لیدلی وو. په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر په یو بیان کې صادق خان ویلي دي چې دوی د لیدنو په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو او مرستو په زیاتولو هوکړه وکړه. د تیرې سمو درسې د پاکستان حکومت تور لګوي چې په افغانستان کې میشت پاکستانی طالبان یا د تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان دا تورونه ردوي. ځینې تجزیه‌نگاران په دې نظر دي چې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي او د دواړو ترمنځ بې‌باوري کمه کړي. خو په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د افغان طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ضد ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي، خو په افغانستان کې واکدار طالبانو دپاره دا ډېره ګرانه ده، ځکه چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره 40 کاله په یو سنگر کې د نټوز وکونو خلاف جنگیدلی دي.
د پاکستان ورستنی ورپوري چارواکي او په افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي سفر هم په داسې حال کې افغانستان ته ترسره شو چې غوښتل چې دواړو هیوادونو ترمنځ او یو داسې تفاهم ترلاسه شي چې دواړو خواو ته یو در بل ته قناعت ورکړي چې د افغانستان خاوره لکه پاکستانی طالبان نور به د افغانستان نه په پاکستان باندې برید نه کوي. اما په اندغه ملګرتیا په ادامه او نومی ولی کوم اهداف چې د پاکستان دی او د طالبان نه څه غواړي دا به طالبان به هیڅ کله دې ته لیواله نه وي. د پاکستان هغه غوښتنې چې دی دوی باندې عمل وکړي.
د صادق خان د دورې نه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار هم په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د افغان طالبانو حکومت سفیر سردار احمد شکیب سره لیدلی وو. په اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ سفارتي هلې ځلې دوام لري. خو د صادق خان د دورې مقصد بل وو. هغه وویل چې د پاکستان جټ الوتکو په 14 دسمبر په پکتیکا کې د ټي ټي پي مرکزونه په نښه کړل. د صادق خان د کابل دوره هم د دې سره تړاو لري.
صادق خان نه افغان بوري وزیر خارجه وزیر داخله
صادق خان د افغانستان د بهرنیو چارو او بوري وزیر د کورنیو چارو وزیر او سیاسي چارو لپاره نائب وزیر اعظم مولوي عبدالکبیر سره لیدلی دي. د دې ملاقاتونو نه پس په افغانستان کې د ټي ټي پي سو مرکزونه په نښه شول. د دې بریدونو په اړه د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیان نرم وو. داسې ښکاري چې د دې دورې مقصد افغان طالبان په اعتماد کې اخیستل وو او د حملو نه پس وضع د خرابېدو نه بچ کول وو. د افغانستان د دفاع وزارت د دې بریدونو ځواب جواب ورکولو اعلان کړی دی. خو دا سه ښکاری چې د صادق خان دوره وضع نور خرابېدونه بچکولو لپاره و. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې ممتاز زهره بلوچ په 14 دسمبر ویلي و چې پاکستان د افغانستان سره ټولې ستونزې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. افغانستان ته د صادق خان د تګ نه وړاندې په کابل کې د پاکستان سفیر عبید نظامانی د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولا یعقوب سره هم لیدلی و. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړی کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي. د حکومت فعالان وایي په خیبر پښتونخوا کې روان کال د شوزو نرشجانو پر ضد د تشدد په پیښو کې سیاتوالی راغلی دی. د پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه روان کال په صوبه کې 9 نرشجان وژل شوي. په عین حال کې د شوزو پر ضد د تشدد او ناموسي وژنې هم ډېرې شوي دي. د بداسې حال کې د چا حکومت د شوزو نرشجان د حکومت په اړه قانون سازي هم کړی دی، خو فعالان وایي دغه قوانین اکثره نه عملي کېږي. په دې اړه نور معلومات د اسماعیل په رپورټ کې اورو چې د یو نرشجي په اواز پیل شي.
زما سره ډیر زیات تشدد وکړو، برهنا ویډیوز چکم دي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکو چاکلیټ نومې خواجه سراره چې روان کال پشپګم جون د موسیقۍ یو محفل نه د شپې نه وخت د واپسۍ په وختي مخاوني ول شو او د وهلو ټکولو ترڅنګ پر په مبینه توګه جنسي تیری هم وشوي. چاکلیټ چې نه غختل اصل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل، جون په ویره تیروي، خلک تر قلنګونه غواړي او کو ورته انکار کوي نو د وجلو دړکی ورکړل کیږي.
پروگرام مخ ریلیکس کو چې واپس راتلو نا اچانک پمو باندې فائرنګ شو. موجدانه تور باندې الله پاک همو بچ کړو، خو ګاډي ټول سوري وره شو. ایبن حلس کسان ټول سره ټوپک وی چاسر مشینانو ته پکنداغونو عالم دې رضيات او عالم التا باغونو داغي منس کې زونی ولم زی بی جا بکنم تقریبا نحلس کسان ما سر ریپ کرو.
پی خبر که ده نرخزیانو لحکونو فعال فرزانا بیاوی چه طولنیزی منفی رویی او ده قانون پلیکون کو ادارو ده نپام لرنی لوجی ده نرخزیانو پر زد تشدد پیخ مخ پزیاتی دودی. فرزانی لحکومت غختنه وکرا چه پسنفی بنیاد ده تشدد پیخو ده مخنیوی لپاره قانون سازی وکری او پسختی ده پری عمل در آمد یقی نکلی.
2024 چو آقا ده خواجه سره و ده پاره دیر چه دینو پیر کال ثابت شو. په دې 2024 کې تقریبا د خواجه سرهونه نازی به ویډیو ګانې جوړې شوې. په ډیرو کې هغه کې فایار شوې دي، لکه ډولفین هغه شو، خو هغه کې چې دی نو یو کسرې ها شو. دغه شان نورې چې ویډیو ګانې دي هغه زموږ سره دي چې هغه د یاري خپلې فایار نه کوي، ولې هغه لا د دمکیانې ورکړې کېږي. بټه چې کمې اغشتلې شوې دي هغه کې هم ډېر خلک روتي دي ګرځي او ګورې. نو تشدد کې هم اضافه شوې ده او قتلونه چې دینو دم 2024 کې چې دینو زیات وشو.
د پولیس ریکارډ مطابق تیر کال خیبر پختونخوا کې په خواجه سراو د تشدد ټول سپیخي ثبت شوی چې اوه پکې د وجنې وی، ولی روان کال د غشمیره زیاته شوی او په خواجه سراو د تشدد 15 سپیخي مخې تراغلی چې نه هی پکې د وجنې دي. د خواجه سراو ترڅنګ په 2023 کال کې په خزو هم د تشدد پیخو کې زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې روان کال د غیرت په نوم د وجنې 129 پیخي ثبت شوی دي. د تختون شپږ دیر او جنسی زورونی یو سل او اتیا واقعات رپورٹ شوی. دا چې ولې په هیواد کې په سنفی بنیاد دا زورونې پیښې زیاتېږي، په اړه یې له مردانه ښځو د فلاحي تنظیم مشرې رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل، ټولنه کې د تشدد لوی لامل د خلکو منفي سوچ او ورته ورپېښو اقتصادي ستونزې دي.
دا زموږ د دې پخوانو دستورونو د لاسه داسې خلک موجود دي چې هغه اکه پخواني رواجونه دستورونه او طبیعي استعمالوي، نو په دې په تشدد کې کمی نه راځي، هغه سیوا کېږي. دې باندې کار پکار دی، آگاهي پکار ده، بل قانون باندې دیلا سیشن ورکول پکاره چې آیا پاکستان کې داسې قانون پاس شوی دی د ظلم تشدد خلاف او نه قانون دی توازیه شوی ری چې وزیت زنانه تلی دا هغه خپل د ځان ته پوس کړی دی او قانون هغه له تحفظ ورکړی دی.
بولو هیلپ لاین خیبر پختونخوا کې د حکومت زکات، اوشر، سوشل ویلفیر، سپیشل ایجوکیشن او خزو به اختیار کولو لړکی په کال 2018 کې جوړ کړل شوی اداره ده چې په سنفی بنیاد د تشدد ښکار شو خلکو له فوري قانوني مرستې ورکوي. دا مرستې مرستی په عام توګه د ټلیفون لارې غوښتل کیږي. د دې ادارې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلومات لمخي روان کال 2023 کې ورته 1453 ټلیفونونه داسې راغلي چې پکې یې 1755 ته مرستې ورکړي او ځینې پیښې اړوند ادارو ته لیږلي. پیښور کې د بولو هیلپ لاین یوې چارواکي کائنات بیبي مشال ریډیو ته وویل دا اداره د جنسي، جسماني، کورنی تشدد او کمپیوټر د لارې زورونو ښکار شوو خلکو ته فوري مرستې ورکوي.
ټولو نه اول چې موږ تراشي نو موږ ورته دلته سایکولوژیکل فرسٹ ایډ ورکو چې هغه بهترین سټیج تراشي. دویم چې کوم دی نو موږ سره دلته قانوني مشاورت او مدد هم موجود دی. بولو هیلپ لاین چې کوم دی سپیسیفیکلی کار کوي د خواتینو د پاره او د ترانسجنډر د پاره.
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره اډیشنل انسپکټر جنرال انیلا ناز بیا مشال ریډیو ته وویل خزو لپاره دی صوبه کې 11 جنډر ډیسکونه قائم کړل شوی چې پکې زنانه اهلکاري سلیری ساعت موجود وي. نوموړي زیاته کړه د څه قسمه تشدد سره مخ خزي کولی شي چې مرستې ته واخلي.
زمونږ ټول کے پی کے درې پولیس اسٹیشنز دی. وومن پولیس اسٹیشن یو پیښور کې دی، یو په اپټ آباد کې دی او یو په سوات کې دی. دغه سي زمونږ جنډر ډیسک هم کار کوي چې چرته زمونږ لیډیز ٹرین لیڈیز پہ ناست دی اور آگا دخل کو مدد کئی. جنڈر ڈیسک زمونگا ٹول کے پی کی دی یو لسٹ دی اور فری لیگل ایڈ مولور کو.
د نړیوال ادارې هیومن رائټ واچ 2023 کال اگست میاشت کې راغلی راپور کې وای پاکستان کې هر کال تر زرو پورې خزی د غیرت په نوم وجل کیږي. علاوه لدې د تیزابو حملې، کورنۍ تشدد، د تعلیم نه منې کول، د کار په ځایونو کې زورول، په کم عمرې کې ودونه او بغیر له رضامندۍ ودونه دغه هیواد کې خطرناک ستونزه ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د بغیر سرکاري ادارې په یو تازه رپورټ کې په پاکستان کې د ماحولیاتي آلودګۍ زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د ایس ڈی پی آئی د رپورٹ د معلوماتو لمخې پاکستان د ماحولیاتی آلودگی په 15 هیوادونو کې شامل دی. په رپورٹ کې ویل شوی په اسلام آباد او پېښور کې د ماحولیاتی آلودگی له امله د 19 ژوند خطر سره مخامخ دي. په رپورٹ کې هغه وړاندیزونه هم محسوي چې له لارې د هوا ککړتیا کمېدلای شي. نور تفصیل د خالد نیاز په رپورٹ کې.
د صحت ماهر ډاکټر عادل ظریف وایي د آبادۍ زیاتېدو له وجې د پاکستان فضا تر ډېره حده خچنه شوې ده چې د اولس صحت باندې بد اثرات پری باسي. ډاکټر عادل ظریف وایي د فضايي آلودګۍ تر ټولو زیات اثرات په ماشومانو، زیات عمر لرونکو کسانو او امیدوارو ښځو باندې پریوزي. د دوی صحت ته خصوصي پاملرنه پکار ده.
دا چې کم پرېګننت خزی وي هغه باندې اثر کوي. دا چې کم ماش په ګیډه کې کم بچي دي هغه باندې به ډېر بد اثر کوي. دا بچي په بیا صحیح نه پیدا کیږي، هغه کې ډېر ډیفیکټس پکې وي. دا چې ماشومان پیدا کیږي هغه کمزور وي، ډېر ماشومانو باندې اثر کوي. دا چې کم آلودگی دا لکه چې دا گروت باندې افیکټ کوي، دا مازغو ذهن باندې افیکټ کوي او بیا ضعیف خلک چې کم دي هغه باندې اثر کوي. عام طور باندې خلکو کوي. تاسو ته پته ده نن سبا د زړه بیماری څومره سیوا شوي دي، د سینې بیماری څومره سیوا شوي دي.
د ملګری ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف د نومبر په 11 خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې ککړه هوا ماشومانو لپاره لوی خطر دی. سازمان ویلي دا ککړه هوا عام خلک او په ځانګړي ډول له 15 کلنۍ څخه کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان له خطر سره مخ کولی شي. په ماحولیاتو او اقلیمی بدلون کارکونکو خبريال آصف مومند په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوي پاکستان کې د هوا ککړتیا ورځ تر بلا سیوا کیږي. دی وایي د هوا ککړتیا د انساني سرګرمو نتیجه ده او اوس کلیوالو سیمو کې هم هوا ککړتیا طرف ته روانه ده.
کم گاڑی دش 25% په دې کې ذمہوار چې کم دې د هوا ککړتیا کې هغه ترانسپورت ته. نو په پاکستان کې کتا سو بجټونو وګوري د اری شوبې نو د روډونو بجټ ته ټولو نسې واده. نو د دې نسې واضح استراتیجی نه ښکاری چې را ای ویکلز ته مونږ لاړ شو یا هغه الکترونیک ویکلز یا هغه لوګي کم وباسي. د دې د سولوشن د پاره په مقامی سطح باندې حل پکار دی. صوبو ته ځانګړي پالیسی او دغه اکشن پکار دی. کوم چې ای پی ای د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی هغه اکوپټ کول پکار دي. کومغه وګورو په خیبر پختونخوا کې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی سرم سي نشته دي.
عام اولس سرنګ ځان د فضايي آلودګۍ اثراتو نه بچ کولې شي په اړه ډاکټر عادل ظریف وایي
د ساړه کې دا فوګ وی دوی کې چې کومه غابره لوګي یوزې شي نو بیا دې تسمه کوئی دا ډېر خطرناک دی. دې ته د ځان سهار او ماخام ټایم کې نزی غرمې ټایم کې کم وي نو په هغه وخت کې بیا بهر تلل نو دین د ځان ساتي او په ماسک ته هر ټایم اچي. بل دا چې دا سیزل نه دی پکار دا ډیران سیزل ډېر خطرناک دی کې پلاستیک ته دی کې هر قسم شی دی او دا خلکو په کورونو کې ورزي د ماشومانو په سپې مو کې ورزي د مشرانو د حمله خزو او عام طور باندې خلک دی ته خطرناک دادا کینسر کئی
د صحت پوہانوائی فضائی آلودگی انسانی صحت باندھے بد اغیز پریباسی او دا اس پر ٹول نڑے کی د وقت نمخ کی د مرگ دوے مغٹا وجہ ہم گرزی دلدا خال دانیاز مشال ریڈیو پیخبر مشال ریڈیو د خبرونو او کرا معلوماتو
د جنوبی وزیرستان د شکی سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت یې ژر تر ژره هلته د ډیم جوړولو کار پیل کړي. دوی وایي د ډیرو خلکو د کرکیلې اوبو ته ضرورت وي نو ځکه دوی د شکی ډیم په جوړولو کې نور ځنډ نه کوي. د مجلې دوسته په خبرو کې ځینې ځایي اوسیدونکو د شکی تر څنګ د نورو ډیمونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخوا ځایي چارواکي وایي دغه ډیم د کار چارې د فنډ د کمی له وجې درېدلې دي خو اوس دا مسله حل شوې او ژر به د ډیم جوړول بشپړ شي. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکی اسدین کی دے حکومتی چارواکیوں نے غوشتنا کوی چ دے سیمے ڈانڈ ڈیم بنے 14000 پیرا کی دے شکی سیمے یو مشر حمزہ وزیر دے سیمے پر ڈیم بنے دراؤنے 4 پر براکشے مشال ریڈیو تا ویائی
مکمل اولی چکیما دورانی آواز دوا کولاوا خو نن وو تو کولا پی پیسول دل دیمون دی کم از کم 45 فیصد چار مکمل شدی دو نور چکیما دو دی تاخیر شکار دی خو کول کی چیری واجی مستی تقدر نس چار وکو یا لوٹ کی ورکی
دے حمزہ وزیر نا دا ہم وروئی چے دے ڈان ڈیم سارا دے تحصیل شکی نورے کیمے سیمیکشے دے ڈیمے ضرورات دائی
مندتا مانتو سنگتو مزدک ربوت و سنگا پدا کی میزا دے اسمال ڈیم سروے کریے جی نو داست پیزو وڈی منت حکومت منزیری کابیر کرلا تحصیل دا دے سکی ڈان ڈیم جو چی یا دا نور کی کمو دے مینہ ذکر کرلا نو دے نیز دے تحصیل شکیو
دے شکی سیمے یو بل اسے دن کئی دے سیمے پر ڈیم بنے راؤنے 4 پر براکشے مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجہ غیدہ مشال ریڈیو چکی ڈان ڈیم بنے راؤنے 4 پبراکشے دے ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آگوئی وویل
ڈیم سیدھے شکی کی نوپاگے باندھے اس کار شروع شوے دے تقریباً 2-3 مہینے کی گئی فنڈز ہوتا ایلوکیٹ شوے دے اور کار پہ خپت رس کے روان دے انشاءاللہ دیر زر بدغا پل سر تو رسی گی تل دے فنڈز کمے اس نشتے دے انشاءاللہ
پہ تحصیل شکی کشے دے ڈان ڈیم بنے راؤنے 4 پہ براکشے دے زیلینا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا پہ دارنگ وجہ غیدہ
دادے 2014-15 پروجیکٹ دے نو دور لور وزیرستان کے میج چیرے اول فنڈ کڑائی دے امیش دل ڈیم تا کڑائی دے سی ایم سرامیش بدام دے میٹنگ ہا شوائے ودا تم شیڈ دے پیسے وہا کل ای وہ خسی ہا دی دوام کس تو انشاءاللہ بل ہا پ کمیش پہ کی ورتا ہو کی
دے شکی سی میں مشہروں نے دے سی میں ڈان ڈیم بنے دے 4000 پیرا کاولے سارا دا وشتنا ہم وکڑا چے حکومتی چارواکی دا دے تحصیل نورے سیموکشے ڈیمونا جوڑاولے دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
د سواد د حیوانانو د علومو پوهنتون یونیورسټي اف ویټرنری اینڈ اینیمل سائنسز کې د جناورو د علاج او د حکومتو پوهاوی پاړه یو دستور سوي. د دسمبر په 15مه د دستوري په پوهنتون کې د نوو داخله سوز د کونکو د شراغلاست لپاره جوړ شوی و. په دستور کې وویل شو چې په کار د پسیمه کې د جناورو د علاج او ساتنې ترڅنګ دغو په حکومتو کار وکړي. په دې اړه په غونډه کې د موسیقي بندار هم جوړ شوی وو. د مشال ډیډو خبریال نازمت خان ریپورت لري.
سوات پسلب کې جوړ کړی شوی د ویټرنری او انیمل ساينس پوهنتون سره 390 زده کوونکي چې د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو سره تعلق لري د هر کلي دستوره کې استادانو او د پوهنتون سینیئر زده کوونکو ویل چې دغه پوهنتون نه زده کوونکي هر کال د سارو د علاج زده کړې کوي. دستوره جوړونکي د پوهنتون د خیر خیګړي ټولنې مشر همیر نیاز چې پنځم سمستر زده کوونکي دی وایي چې د دستوري مقصد د سارو د حقونو پوهه راوستل هم دي.
د دا ایونت مطلب دا و چې موږ احساس دا دلاوکو په معاشره کې چې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري. بل ویټرنری زمونږ سوسایټي مقصد هم دا دی چې کوم اویرنس اف انیمل ورکو، مطلب د زناور په باره کې په دنیا کې چې څنګه تاسو پته ای چې یو گاډي پر روډ باندې رواني هواغي باندې وزن زیات شي نو هغه ته ټریفیک والا پرچه ورکي. مونږ وایو چې انیمل له هغه خبرې نشي کولای، واغې باندې هغه مالک نو وزن زیات پی واچي نو په کار د چاغې هم سه اکشن وشي، مطلب هغه ته پرچه ملاو شي چې بای دا یو انیمل د ظلم ولې پکې. نو مونږ د دې په باره کې د سوسایټي جوړه کړې ده. په دې کې بیا مونږ ډیفرنٹ ایونټس کو، بلډ ډونیشن شو، پلانټیشن شو، ایونټ سرمنی شل دا مونږ ټول په دې کو.
د ټولنې مرستیال مشر حمید الحق محسود چې د وزیرستان سره تعلق لري وایي چې د دستوري مقصد دا هم دی چې د بیلابیلو سیمو زده کوونکي یو بل سره بلد شي او پوهنتون کې یو ښه ماحول جوړ شي.
چونکه زه خپل د وزیرستان سره تعلق ساتم او داسې زما سره نور هم خلک چې کوم دي کنه هغه څوک د باجوړ دي، څوک د دیر دي، څوک د سوات دي، نو په دې کې مونږ خپل چې کوم کلچر دی هغه هم مونږ خلکو ته مخ ودو چې یاره زمونږ دغه شانتي کلچر دی. کلچر واکې پښتو شولې دینه لو ډانسونه ګډاګان یو شی بل شی ترونه دا وغیرہ ٹوٹل ایونٹس پکی مونگ ارینج کر.
دستوری په محل د موسیقي بندار هم جوړ شو چې ورته روایتي اثرن هم زکونکو وکړو. په دغه محل د باجوړ زکونکو زبی الله وای
کوم پارٹی چې ارینج شو نو دا غنه موږ ډیر مطمئن یو، ډیر خونه وکړه او ډیر انجویمنت هم وکړه. موږ یوازې ډیپلوما لنی راغلی، موږ خپل ځان په وکوم او ډیپلوما بملو نو مخې ته زمونږ ډیر نیک خواهشات دي. مونږ به زناور څنګه بچکو، د بیماری نه اغله به څنګه میډیسن ورکو.
د سواد قبل د پوهنتون نوې زده کوونکې معز الله وای چې د بیلابیل سمو زده کوونکو سره لیدل کتل شو او د هغه علاقو د رواجو نوم صحه ده پوری خبر شو.
نو ټو لغون شی بل سره تربو کو یو بل ویژن دل نو یو بل سره د سر مینه پیدا شو او دا زمونږ د ډی وی ایم سره ټول تعلق لرو. دا ډیر معزز او ډیر خسته بشر په دې کې مونږ زناور علاج کوو چې هغه خپل تکلیف خپل مرز بیانول.
د دستوري په محل د پوهنتون زده کوونکو ته ویل شول چې په چاپیریال کې د بیلابیلو سارو اهمیت څه دی او هغوی ته کومې عمومي ناروغۍ جوړیږي. دغې لپاره علاج کولو سره سره خلکو کې پوهه راوستل هم ضروری دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونې وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
تاسو مشال ریډیو ریاو سمرستي ریپورت تر ازو هغه د چي د کرکټ نړیوال کونسل یا آی سی سی د کرکټ د نړیوالې سیالي یا چمپینز ټرافي نه ټایلند کړی دی. د کونسل پریکټ سیستم به د کرکټ د سیالوري سیالي فروری په 19 نیټه په کراچي کې پیلېږي او د مارچ په 9 به سر ته رسیدا. چمپینز ټرافي د پاکستان په کوربتوب کې شو خو د هند لوبډله پکې د امنیتي اندېښنو له کبله خپل میچونه نه لوبوي او د هغوی سیالي به په دوبۍ کې وي. شبیر مجان رپورټ لري.
د 19 فروری نه پیلېدونکي د کرکټ دې ټورنامنت کې به اته نړیوالې لوبډلې برخه اخلي او ټول به 15 میچونه کیږي چې پکې سلور دوبۍ کې کول شي. ول د فائنل او سیمی فائنل میچونه لپاره لازم نه دي ټاکل شوی. د دې ټول ټورنامنت کوربتوب پاکستان کوي. د هندستان ټول میچونه به دوبۍ کې کیږي او د پاکستان او هند ترمنځ میچ چې دوه هیوادونو ولس ورته هر وار ډېر پتم وي په 23 فبراير دوبۍ کې کیږي. خو بیا پاکستان کې د کرکټ شوقین وای چې ډېر به خوشاله وو چې هندستان پاکستان ته راغلی وو او خپل میچونه دلته کړی وو ځکه ډېره مودو شوه دواړه لوبډلې یو بل ته نه دی مخامخ شوی. محمد عباس خان وایي
چمپیون ټرافی داسې یو مینی ورلد کپ، تقریبا ټول ټیمونه اته ټیمونه اته نه ټیم راځي. دا ډېر لوی ایونت دی پاکستان لپاره او موږ ته ډېر زیات خوشاله یو او دوام نه چې ډېر ښه طریقې سره ارګنایز شي. بل انډیا نه راځي دا یو ښه خبره نه ده کرکټ لپاره خاص کر. بل دا چې زموږ د ملک حالات هم ښه صحیح دي، پوره امن امان دی، دا خبره هم څه نشته. نو دا ښه خبره نه چې انډیا نه راځي او موږ لپاره ډېر د افغان خبره چې پاکستان ار ایونت چې انډیا کې کم کیږي هغه ته تللی او انډیا ناراضي نه دا ډېره خبره نه ده بل فائنل هم لاوسه پورې کنفرم نه دی چار مارچ نه پس کنفرم کیږي.
عارف مردان وی چې په مردان کې کرکټ اکیډمي هم چلوي کوچنګ هم کوي او د خبریال په اساس د لوبو کورج هم کوي. وایي چې دا نه یوازې د کرکټ شوقیانو ته بلکې کرکټ ته هم غټ زیان دی او بل دا چې د دې ډېر اقتصادي او تکنیکی خبرې هم وي چې په هغه هم منفی اغیز غورځولی شي.
قوانین مطابق خو پاکستان کې پکارو خو چونکه یو غټ نیشن انډیا چې کوم ځای هغه پاکستان ته راتلو نه انکاری دي دا غي چې کوم میچز دي یو خو باغ په دوبۍ کې کیږي هایبرید سیستم باندې او دویم دا چې سیمی فائنل او فائنل هم تر هغه دمه چې تر سو پورې انډیا د سیمی فائنل یا فائنل نه بار شوی نه نو هم تماشانو ته او د دې کرکټ مینوالو ته دا علم نشته چې دا میچز به چرته کیږي. ډېر افسوسناک مقام دی, افسوسناک خبره ده. زه دا وایم چې ته د ورلد کرکټ ته ډېر غټ نقصان دی, کوچ تماشانو ته هم نقصان دی, خو لیکن چې کوم کمرشل ویلیوز شامل دي, براډکاسټنګ دی, سپانسرز دی, گیٹ منی دا, ہوسٹ کنٹری دا پاکستان, نو لکه دې کې دا کرکټ ته نقصان دی.
دا ډول د خیبر پختونخوا د ځوانانو او لوبو څانګې پخوانی مشر او لوبغاړی مصور خان وایي لوبو غټ مقصد خپله د امن پیغام ورکول دي او امنیت خورول دي.
پخوا انشډ اولمپکس خو بداسي وو چې کله به ګیر شاپیره په ملکونو کې هلی ځلې دښمنۍ یا درز دروز به شروع, نو هغه دښمنۍ هغه تربګنۍ هغه جنگونه به بند شو او په اولمپکس کې به خلکو حصہ غشته. مطلب دا دی چې داسې قسم ایکټیویټیز چې کوم د سپورټس ایکټیویټیز دي نو دا به د امن او د خیر سګالۍ لپاره یو پیغام او کلاړی ته به د امن سفیر وي. نو لکه دغه څه که تاسو سوچو کې نو د کرکټ هم دا خو لکه د ملکونو د یو ځای کېدو او یو بل راضي چې لوبه وکړي, خو که په دې کې تاسو روایتي سیاست پکې راوستو نو دا کرکټ یې ډېر زیات خراب کړ.
دا کرکټ چمپیونز ټرافي کې دوه ډلې یا ګروپونه جوړ کړی شوی دی. ګروپ اے کې پاکستان, هندوستان, بنگلہ دیش او نیوزیلند شامل دي چې د یو بل پر ضد به میچونه کوي, او ګروپ بی کې افغانستان, انگلینڈ, آسٹریلیا او سویلی افریقا شامل دي. د سیمی فائنل او فائنل میچ زیلا نه دی فیصله شوی, ځکه که سیمی فائنل او یا فائنل ته کچر هندوستان لوبډله وزي نو بیا به دوبۍ کې کیږي, او که هندوستان ونزي نو بیا پاکستان کې. شبیر احمد جان.